په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کنفرانس سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایان حافظ ضیا احمد تکل نن په یو غږیز پیغام کې وویل چې دا پریکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
ښاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دي چې د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړې لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره یې له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې لګډون ورسته نن هیوا تراستنه شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په بنگلاديش کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ټیم د بریاو په باب وویل.
افغان کرکټ ملي لوبډله په دغه سفر کې په یو نړیواله 500 او یو نړیواله 400 لوبه کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله ته ماته ورکړه او خوشبختانه چې د 400 جام د ګټلو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار کابل ته ورسېده.
افغانستان او بنگلاديش تر دې وړاندې شپږ شل اوره سیالۍ کړي چې څلور افغانستان او دوه بنگلاديش ګټلې دي. د روسي پوځ وایي د اوکران په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې موقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو ووزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراین چارواکو د اوکراني چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامې شوې. د ملکانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسي ریانوستي خبري اژانس د روسي د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغه لارې دي چې یوازې تر روسیا او بلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وو ویانت د روسي دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویل دي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او ورخ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. هرات آسمان برک او ورخ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. کندهار آسمان برک او ورخ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 18. مزار شریف آسمان برک او ورخ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 18. او جلال آباد آسمان برک او ورخ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 4.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستي دي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی؟
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخه طالبان اوس هم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د دې ورځې په یاد به د خوست د یو شمېر میرمنو له ستونزو هم خبر شي.
اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم، خاوند مې مزور ده، معیوب ده، تقاوته.
پر اوکراین د روسیې د جګړې تحولات مهم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولی چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوسته دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د مثبت سولې انډکس په نوم یې خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی دی. دغه انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی دی. د دغه انډکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. نور په دې راپور کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته د دې ډلې بریدونه او په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ یې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګوبلې ښکېلې ډلې بللې، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولی او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، زمي مرتوس په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. د ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خوای کومه ځانګړې سیمه هم نه دني ولې چې ګواخ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کیږي. د بریدونو ته په کتو شنن کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولی.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوښتل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بللې او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسله وال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړی و. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و امر چې د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډکس ورستۍ موندنې ناسمې وبللې. په دغه انډکس کې افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترهګري پرې ناوړه اغېز کړی دی. د انډکس له مخې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې بیا ښه شوی دی. په دې اړه مې چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي، مخکې د سیاسي چارو د کتونکي حکمت اعظمي نظر وپوښت.
یو باس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ چې ډېر زیات عملات دی کول هغه درېدلې دي، چونکې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې وسم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېره کمه پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤلونه احساسوي او که د نور اړخونو څخه وګورو زه فکر کوم ځینې شیان ډېر زیات خراب تللي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو کنټرول څخه وروسته لا هم محدوده شوې ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې بهتره شوې دي، مګر داسې نه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. داسې راپورونه شته چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او که نه یې موږ تاسو ته مشکل. د دې نه علاوه فکر کوم یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق دي او مساوي حقوقونه دي. ځکه کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازا یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظم صاحب همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوي چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي یا همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت کراشو د منفي سولې برخې ته کوم عوامل د منفي سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله د یو نیگیټیو منفی او بل پوزیټیو مثبت. نیگیټیو پیس یا منفی سوله هغه د چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي دا هغه کې نیگیټیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي: سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایزډ وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي او یا هم په نظامي لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفي سولې کې. زه فکر کوم د منفي سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم سوی دی، طالبانو اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفي سولې باندې منفي تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفي سوله او په مثبت سوله کې په دا انډیکس کې مخ ته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته نو چې جنگ درېدلی هغه ډېر مثبت تاثیر کړی دی. نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې زه فکر کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې د انډیکس د وروستیو موندنو په اړه خپل نظر سره شریکو. د دغه انډیکس لمخې افغانستان د نړۍ د 133 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولې ده. د پخوا په نسبت افغانستان شپږ درجه ښه شوې ده. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په دغه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو حقونو منل، آزاد مطبوعاتو ته لاسرسی، ښه حکومت ولي او لګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل څو مهم فاکتورونه دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د وخت د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ د دفاع وزیر شهنواز تڼۍ د 22 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې نوموړی د درملنې لپاره اسلام آباد ته تللی و چې هلته په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د غړي د سور د ومی د محمد داود خان د واکمنۍ د نسکورېدو پر کودتا کې پر رول سربیره د غراس په 1999 میلادي کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم پر ضد چې د دفاع وزیر یو ناکام کودتا وکړه چې له کودتا وروسته پاکستان ته وتښتید او هلته سیاسي پناه واخیسته. شهنواز تڼۍ د په افغانستان کې د سولې غورځنګ په نوم یو ګوند هم جوړ کړی و چې مشري یې په خپله د کوله. په افغانستان کې خزینه لوبغاړي وایي چې ډیر د ناهیلۍ احساس ځکه کوي چې په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې له ګډونه منع شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټه وایي د اسلامي اصولو له مخې ښځو ته د ورزش اجازه ورکوي. نور په دې راپور کې
نړیوالو سیالانو ته مخامخ یا هم یو قطار کې درېدل هغه هیله چې اوس یې ډیر شمیر افغان خزینه ورزشکاري پوره کېدل ناممکن بولي. حفیظه بهمنی چې د نیپال مویتای سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی وایي نور په افغانستان کې د ښځو د ورزش لپاره هیڅ هیله نه لري او له هیواده هم وتلې ده. اغلی بهمنی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د وتو په شپو ورځو کې تازه د تکواندو، فټنس، مویتای او بوکس په څانګو کې په خپل شخصي لګښت دوه لوبغالي جوړ کړي.
لسګونو کسانو ته مې تمرین ورکاوه، په ډیره لیوالتیا مې لوبغالي جوړ کړل، خو ونه توانیدم چې یو وسیله یې هم له ځان سره ولیکم. هر سمې پریخودل او له وطن راووتم. احساس کوم چې هر څه یو خوب و،
خصوصا چې را کابل کې د فټنس په څانګه کې دروزون کې دند لري وایي خپل مبارزه روانه ساتلی او اوس مهال هم 500 زده کوونکي لري. سوسن وایي سره لدې چې هر ورځ د ګواخ احساس کوي خو بیا هم تمرین ځای ته ځي.
زده کوونکي مې په بیلابیلو ساعتونو کې تنظیم کړي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي. ډېرې هیله مې درلودې دا چې ډاکټره بشم، نړیوالو سیالیو کې به ګډون وکړم، خو له بدبخته دا یوه هیله هم پوره نه شوه.
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د المپیک ملي کمیټې ویاند محمد ناوک وایي
موږ د سبي مرکومي پالیسي تعقیبوو. تاسیبونه چې دا پروګرام په دې برخه کې که تعلیم تربیت او که نور په برخو کې د ښځو د فعالیت اړوند مسله ده، موږ په اداري برخه کې چې ښځینه کارکوونکي له روغتیا منظم معاشونه حواله کېږي او ادارې هم مهاله ورزشکارانې هم دي، اوس موږ په دې برخه کې تر اوسه پورې ټکرې توګه انشاءالله نه لیدل کېږي، خو کوشش کوو چې دغسې یوه زمینه برابره یي، دغسې یو محیط برابر شي چې له دیني او عرفي اړخه هغه ته د انتقاد ګوته نه وي.
تد محمد ناوک ادعا کوي چې اوس مهال 99% ښځینه ورزشکارانې افغانستان کې دي. د مخکنی جمهوری نظام یو له مهمو لاسته راوړنو د ورزش په برخه کې فعالیت و. افغان جنو خو په دې برخه کې نه یوازې دا چې په کور دننه خېل لاسته راوړنې درلودي، بلکې په نړیوال ډګر کې هم خېز لیدلې وي. خو پر افغانستان د طالبانو په واکمن دي سره ډیر ځله د نارینه د لوبو فعالیتونو خبرونه اوریدل کیږي، خو د ښځو ورزشي فعالیتونه ډیر نه دي محسوس.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې په وزوی د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمیکې مقد اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکی وګړي وکول شي خپل سیمو نورو سیمو ته انکړه وکړي. د اعلان وروسته هغه کې چې لدی و ورځ مخکې د ماریپول ښار د ملکی وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوز د بمباریو له امله ناکام شوې. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل دولسمه ورځ، دغه راز د جګړې تر څنګ د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. ټاکل شوی چې دریم پړاو خبرې د دواړو لورو ترمنځ نن وشي. نور بل احمد تکل وورو.
د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوی مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 به حمله بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوی اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکی وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو، بلتون پلاو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکی وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله او زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو پاتې کم لس دقیقې بیا هم زموږ همکار احمد تکل سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او خیچاره د برخه تموز احمد تکل هر کله کوم. سبا د مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځنګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلا بیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. خو په دې خبرونه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خوست نه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوا یې دولتي دندې درلودې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازې پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې یې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوې د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوت اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلی دي چې ته څوک یې د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده. خو دا دوه اولادونه مې وړه دي، باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي ځکه چې داسې خو نه کېږي وا به کونډه وي وا به څوک لري نه. دی ته دا په خپله هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري و بل میرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنې کور عاید اوره یې هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوې. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په ښه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
که غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو، په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو. د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو. د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څیړو او د حل لارو ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې
لري ښځې بیرته خپل وطن ته راستنې شوې دي. طبابت برخه کې، پولیسو په برخه کې، ځینو نور اړینو برخو کې ساته ښځینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ملت اجازه فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شهیدی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه هلته به ښځو دپاره د کار زمینه مساعد وي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېریو کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته. موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کندز کې یو انجلۍ په خپل کور کې د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 تنه زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤوله مرسل احمدی وای دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ورزده کړي او له دې لارې هغوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی 43 کلن مرسل احمدی چې 2 کاله وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزاتو او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو چایمونو کې 50 تنه شاګردان لرو. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نه شي اخیستلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یواز د کوونکې شل کلنه تمنا چې له دوه میاشتو راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ شینو په برخه کې لموږ سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورویشت کلنه بهشته چې دوه کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شویو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسو
پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کسیزې کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلیم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکې نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واک لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او د هم په پای کې له آزادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر میرمنو هیلې
انما کله دا دغه سینه زمي خورلې دي واس په خواب می ولاس چلې دي واس په خواب د سترګو رانځ کړې ته اسن زمي خورلې دي واجه ترجه هم دغه هم پکر هم د کوروته شرمې جن سر کله په خواله شو نه کې شی په پیداسې غیرم په پیداسې میړه می نه سزې په دې دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه بان کې ماتې چې نه راک واسم د ګرمه منته ته د پکر کومه غکه چارک شې کچانه خندون رخصندون راو
نمی شکرادا کښنان مې را دغه نیولې دي شری په دغه قدر برق پر دمر ځان ګرځم شیدان څه زمون مې یو دنو کال زی را پاته دي درې کندې دي ته دانی تیمان دي اساب زی په دیغه خمر فروز مې رین په سترګون دي جنگ ور سره وکي په سترګون کې ا دې پر ځای را تښنه وي کندې وي تیمان پر اخ دي دغه قدر اثرات پر ما نه دی راغلی په خوا به مې لا یو گزاره کېدل وس خودونی مسکین نه سوي هم سرخنګې مې خښتې هغه شره ما وبکړه لبره مې ور واچول ته اومنه نه ته مې ورکړی ته
زمانم ورور به ختمه ده په کور کې روډي لرو نه په کور کې دغه نه د دوا ده لرو دغه شي نه لرو چې راپورته کې کښته مؤمنان مې د غار د یې خراته مړسول هر مشکل مر سره ما وخت مریضان دي د سرای کرایي دي نارینه مو بیکار دي روینان دي پوډران دي کښته مؤمنان مې د غار ځان نه چې د خپل مؤمنان زموږ په چې مانو کو پردغه سوی ورور چې مات شته ته زمينه برابر سوی او کار برابر سوی وای
نو وس یانم ګران سوی د تمان مو د در په دار ورجه د بالا خون شین ګران سوی ده کومه کوم نه کیږي د دولت صداغه غواړي چې موږ سره ویني شم د شان ارزان کې هم د خور غریب سر دی مرسته کومک وکړه سره په خو به موږ درسه ډوډۍ خور وس نیمه ډوډۍ خور صدر شي ګران شي نسته خوري سره نه لر چې د تیر په حکومت کې موږ چې برابر سوی یو دغه کند و تیم پر قرار سوی زمينه ور برابر سوی وای چې موږ شي رسته پیدا کړه چې شان مولا اگر شي دان سزل نو وس خپل د تیم په ګونه پسیار یعنی
د دې برخه مطلب هم دومره قدر من اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ترابولم.